توبل
اما برک نور نماندان هغه نه یوازې چې کمپاني ناشته کې بیوري زبران چې په دغازی استرالیا کې دغه مطلق کمپاني وا او د حکومتي دولتي امتیاز وسایل څخه وخت وخت تاسو مخړې ټولې حکومتي وي چارواکي اکثره حکومتي وړي جاري ریاست معاوني نالته و د دې ترڅنګ په ډیرای سیمو کې د خپل ځانګړي ډول په شمال په سیمو کې د خپل برخه پاینه پیل کړي کچېره د دولت ساز ټیم د فارسي کمپاین پیل شوی نو دوی به کولای شي چې اسناد او مدارک ټول کې
حزب اسلامی افغانستان هم جمهوری ریاست ته د ګلبدین حکمتیار لکاندیدو وروسته خبری ناست جوړی کړي چې تر ډیره د حکومت پر کړنو انتقادونه کړي دي. دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي دغه ناست د انتخاباتي کمپاین هسی نه ګڼي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادی رادیو مجله په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د نیمه پیړۍ یون لغونډې راپور برابر کړي.
د اجرامي یوسف په رابطه د دې سیاسي د اجتماعي او بازارتو او د تلاشو چې
په هنر جاج کې ل زیرک فهیم سره په ډاکومنټري خبرې کوو.
زنی یاداشونه پکې کمزوري زنی یاداشونه پکې یاد نه وي نو یو ډول هغه په خواني خبره به راځي ګول دی.
فنکار برخه کې ل سینمایي لوبغاړي عیسا جانان سره د هغه پر فن خبرې کوو.
دغه رسالت مې فقط سر ته رسوله نه مې د غوښتي چې زه مؤسسي
په زرپانه کې به لند کیسه ازادي واوري.
هلک لاړی ټوکړي په خپل بهیدلې فزې لستونای تیر کړ چې ونه ویل دنجلې زګیر وای واوریدل شو.
په ادب جام کې به د غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال واوري.
د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزلې دي.
او په ورخمین خیال کې به ګیله نظم واوري. ژوند ای ژوند ژوند لتان هم ناراض نه يم بس زهران يم دومره بس زهران یم دومره چې هر پی چومی کې د مړ شوم رما د ژوند لپاره مې څه سوچ و نکړو.
آزادی رادیوی مجله
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب هنداره.
د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست حسینه صافی وایي چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې د توریزم صنعت د ودې او خوالي په لاره کې کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه صافی د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارې د تنظیمولو د ریاستونو چارې او کارونه وڅېړل. په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو د تنظیمولو د ریاستونو مسؤلینو د خپلو کارونو په تیر بیا د توریزم د ملي پالیسۍ د مسودې، د توریزم د ستراتیژي پلان د مسودې، د توریزم قانون د مسودې، د توریزم د ملي کمیټې د لایحې د مسودې او د توریزم انسټیټیوټ د اساسنامې د مسودې په باب چې دغه ریاستونو لخوا چمتو شوې دي معلومات ورکړل. دغه راز په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې ریاست په ودانۍ کې د یو تالار د جوړولو او د هغه د سنبالولو په باب هم خبرې وشوې او د دغو ریاستونو مسؤلینو د دغو مواردو په باب خپل پیشنهادونه وړاندې کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې له دغه تالار څخه د علمي، تحقیقي او څېړنیزو او نورو فرهنګي پروګرامونو په تیر بیا د هغه پروګرامونو د ترسره کولو لپاره چې په ځوانانو او ښځو پورې اړوند بنسټونه یې ترسره کوي استفاده وشي. حسینه صاحب ساپوی وویل چې د چارو د خوالی په مخه ټول اقدامات باید د دغه وزارت له اړوندو بنسټونو سره په همغږۍ ترسره شي او له موجوده امکاناتو څخه په ښې استفادې سره هلې ځلې وشي چې د توریزم صنعت د ودې پراختیا او خوالی لپاره لارې چارې ولټول شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستۍ له غونډې وروسته د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو تنظیمولو د ریاستونو بېلابېلې برخې وکتلې. د ملي امنیت د لوی ریاست استازي یو تاریخي اثر د ملي موزیم رئیس ته وسپاره. د ملي امنیت د لوی ریاست مازیفینو دغه تاریخي اثر له تخار څخه ترلاسه کړی دی. د دغه اثر د سپارلو په مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې دغه تاریخي اثر یو بیضوي ډوله ډبره ده چې تناسه یو متر اوږدوالی لري او ښایي سلطنتي امساوي او یا هم هغه وسیله ده چې د غلو دانو د ماتولو لپاره ورڅخه استفاده کېده. هغه زیاته کړه چې دغه اثر زیاتې څېړنې ته اړتیا لري چې تاریخي لرغونتیا یې وټاکل شي او ښایي د برونزو په دورې پورې مربوطه وي او تناسه 5000 کاله تاریخي لرغونتیا چیا ولری. حسینې صافی د هیواد لامنیتی ځواکونو په تیر بیا د ملي امنیت د لوی ریاست لمنځبینو څخه چې د تاریخي آثارو په بیرته ستنولو کې یې تل اطلاعات او فرهنګ وزارت سره همکاري کړې ده، مننه او قدردانی وکړه. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هیواد تاریخي آثار او فرهنګي میراثونه ستره ملي پانګه ده او د هیواد هر وګړی چې په هر مقام کې وي د دغه تاریخي آثارو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبریالانو د ملاتړ ټولنه یا نیوای چې د روان کال پیل راهیسې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د ګواښونو 9 پیښې ثبت شوې دي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نای دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوه نوې خبرپاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا دودی پر ضد تبلیغات خپروي. په دغه خبر پاڼه کې چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې ښی، یو شمېر راډیوګانو، تلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، کنه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نای د طالبانو دا خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومته یې غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي.
تیرونی په کابل پوهنتون کې د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثارو مخکتنه وشوه. په دې غونډه کې بیلابیلو فرهنګیانو، لیکوالو او څیړونکو برخه اخیستې وه او د پوهاند یون د 500 کلونو د چاپی آثارو مخکتنه وکړه. پاره فرشته مرسل راپور لري.
ملنګ چیرته په عمر کې کوم کله دی او ران کړه دا لوی او رانې ټولې لباچا سړی نه کیږي. بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، ہمیشہ دا سر زوری یونا لتا سڑی نکی گی.
دلته په کابل پوهنتون کې یو شمېر فرهنګیان راټول شوي او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې د استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثارو مخکتنه کوي. ډاکټر یون د خپلو 500 کلونو ټولې پنځونې او څېړنې یو ځای د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې چاپ کړي دي. د کابل پوهنتون رئیس پوهان مل حمید الله فاروقی په غونډه کې پوهان یون یو هڅاند لیکوال یاد کړ او په وینا یې چې کابل پوهنتون ویاړي داسې استادان لري. نوموړي ویل چې یون له خپل عمر ډیر کار کړی دی.
د اجرام یون صاحب په رابطه د سیاسي د اجتماعي او مبارزاتو او د تلاشو چې دی خپل ژبې د خپل وطن د خپل کلتور او د خپل فرهنګ په رابطه باندې تلاشو کړي دي. جوسو خپلو بازښت او د سمره ډکه هوت کې دلته اوسې د اوسره یادونه مشوه چې په ډېرو حالاتو کې متاسفانه موږ واقف نه وو او ډېرو اجزانو چې دلته وجود لري ممکن دوی هم د حالات او د دې توان او د دې حوصلې دغه نتایجو باندې آګاهي نه درلوده.
ښاغلی فاروقی زیاته کړه چې یون د خپل 500 کلن ژوند په دوران کې نه یوازې دا چې زده کړې کړي، تدریس یې کړی، بلکې نورې ټولنیزې او سیاسي مبارزې هم کړې دي. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون ویل چې د فرهنګي ژوند ډیره برخه یې له پوهان یون سره یو ځای تیره کړې ده. هغه زیاته کړه چې یون د خپل فرهنګي ژوند په لومړیو کې د پام وړ کارونه کړي او په پښتنو فرهنګیانو کې ډیر کم داسې وګړي شته چې د یون په اندازه کار کړی وي.
زه افسوس کوم د دې عمر یو څه برخه ورسته کولم چې هغه مرته و په سیاسي فعالیتونو باندې دا کار چې کړه ده د اتلس کورونو تقریبا وړاندې کار دی. او د اتلس کلونو په بهیر کې چې ته کوم کار کړی دی، یعنی دا د ادبیاتو په برخه کې دومره څه نه دي لکه زه چې وړاندې ډېر کار کړی. او یون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه و چې زما په څېر نور ځوانان یې هم روزلي پاللي او دغې لارې ته یې متوجه کړي. خو داسې وخت راغی چې ده به یې اړتیا لیده چې دی د ادبیاتو د برخې نه یو څه اخواته د سیاست برخې ته، او هغه هم سیاست داسې چې که د ادب په برخه کې د سیاست برخه ډېره غني کړې وای، ولسي سیاست وای، هغې کې هم کار کړی.
دی زیاتوي چې پوهنتون ته په پښتني فرهنګ کې اړتیا ده او باید په دغه برخه کې خپلو څېړنو ته لا دوام ورکړي. د غونډې په جریان کې د پوهنتون استادانو، فرهنګیانو او لیکوالو د استادیون په کارونو او مبارزې خبرې وکړې او نوموړی د پښتو ادب په غوړېدا کې یو سهمدار لیکوال وباله.
تاسو به د ډاکومنټري نوم خامخا اوریدلې وي چې په پښتو ژبه کې ژباړه په مستندو فلمونو کولای شو. په ژورنالیزم کې دا هغه ژانر دی چې دا وخت په دنیا کې ډیر مینوال لري، خو جوړېدل یې هم اسانه کار نه دی. کزام پر ډاکومنټري بحث تر ډیره تخصصي دی، خو هغه ځوان ژورنالیستان چې غواړي په دغه برخه کې کار وکړي پرې پوهېدنه مهمه ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره د ډاکومنټري په جوړښت او اوسنیو بدلونونو خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه زیرک صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترکه. دا چې تاسو په هندوستان کې په کنورجن ژورنالیزم کې زده کړې وکړې، ډاکومنټري یو له هغو مهمو بحثونو د چې په کنورجن ژورنالیزم کې او بیا د ژورنالیزم په برخه کې البته ډېر یو مهم بحث دی. په دغه برخه کې په عموم کې کول د ډاکومنټري په اړه معلومات ورکړي، بیا به وروسته په افغانستان کې د ډاکومنټري په وضعیت او دلته په دغه لارو چارو باندې بحث وکړو.
ډېر زیاته مننه. ډاکومنټري خو د ژورنالیزم او بیا خصوصا د هنر یو ډېر غټ بحر دی او بحث دی، او په افغانستان کې هم سابقه لري مګر هم څومره چې په ګاونډیو هیوادونو کې د نور ټولنو کې د په هغه ډول باندې نه ده. نو ډاکومنټري دا نان فیکشن فلمونه دي یا مثلا غیر داستانی فلمونه دي چې هغه ریالیټي بیانوي، حقیقت بیانوي. په دې کې د کیمرې د شوټ نه نیولې تر مرکې پورې تر دغه ستاد هغه کوم شی چې ته تولیدي، هغه فلم چې تولیدي، د هغه محتوا پورې، دغه ټول اسباب سره د داستانی فلمونو یا اکشن فلمونو سره چې ډیر زیات فرق لري، ټول شینه پر ریالیټي ډول باندې وړاندې کیږي. هر هغه څه چې ویل کیږي هغه ریالیټي دي. کې یو وګت بحث دا دی کې د شي زنی شینه ریالیټي هم نه. مثلا منګه د انټرویو په مابینس کې د چانه پښتنه کوو د یو کریکټر په اړه باندې چې مثلا دا غی خپل یو څوک، مثلا په یو څوک د خپل فامیل په اړه باندې معلومات ورکې، دا یو میموري ده. میموري کې د شي چې قطو وصل شي، مثلا کې د شي چې زنی یاداشونه پکې کمزوري، زنی یاداشونه پکې یاد نه وي، نو یو ډول هغه په خانه خبره به راځي ګول دي، یو نو سټایل دی. دا په یو ډول فیکشن کې هم راځي، خو په ټوله کې نان فیکشن دی دا، او دا یو حقیقت وړاندې کوي چې حقیقت څنګه وو. هغه حقیقت خو تر ټولو مهم پکې دا دی چې د دې کیمرې سټایل چې دی د فلمونو سره ډیر زیات فرق لري. مثلا کته غواړي چې د خزو په وړاندې په تاوتریخوالي باندې ډاکومنټري جوړه کی، نو تر ټولو مهم شی هغه دی چې ستاسو د کیمرې انګل چې شی دی. مثلا کاغه تاوتریخواله، مثلا د جنسی مسایلو په اړه باندې، نو ستاسو د کیمرې زاویه به څه رقم وي، ځکه چې ستاسو کیمرا کم لیدونکي چې ګوري هغه باید خپل د سینې چې هغه سیکسوالټی یا مثلا هغه خپل د خلکو
یعنی خواهشات
راپورته کی کن. نو دې سره هغه د فلم میکر یا هغه د فلم جوړونکي یو طرفی هم معلومیږي چې تخپل هم په دې مسله کې داخلي، ځکه تخپل هم دغه کار ته یو حسونه کړی ده. یا مثلا ته یو سرتیر چې د جنگ نستړې دی دغه سره چې مثلا دغه په ژوند باندې ډاکومنټري جوړې نو سره قائم به جوړ کی هغه زاویګانی به سره قائم ځکه چې هغه لیدون کې ګوري هغه عین لیدون کې چې د ستایې کمرې سترګې دي ستا کمره چې کوم سترګې کاري هغه د لیدون کې سترګې دي نو دلته هغه د کیمرامن یا مثلا د فلم میکر د ډایریکټر یا د پروډوسر هغه طرف او لور چې دی بیل معلومیږي چې د په کیمرې کې څومره دغه کړی
د ډاکومنټري په اړه باسن په خوام ډیر شوی ځینې داسې موضوعات چې اوس موجود نه دي مثلا یو پیخه د پخوا شوې د موږ غواړو چې په هغه باندې ډاکومنټري جوړ کړو خی یو شمیر کریکټور نو ورته وټاکو او یو ډول داستانی شکل ورته ورکو آیا دا ډاکومنټري کېدای شي
ولې نه هر هغه خبر چې په یو اصطلاح لږ ریالیټي او د محتوا له لحاظ لږ سره د نورو خبرونو سره فرق لري داستانی ډول وي او د څلورو دقو نه تر پنځو دقو پورې چې د دې نه زیاتیږي هغه په ډاکومنټري کې حسابي هغه یوازې فیچر نه دی هغه ډاکومنټري فلمونه هم دي ځکه ډاکومنټري فلمونه د مختلفو لیکوالانو په یو دغه باندې یعنی په یوې هوکړې باندې شپږو ډول دي او دغه شپږو ډولونو نه په یو ډول کې آتمن راځي مثلا تاسو وایئ چې یو داستانی شکل ورته جوړ کو پویټیک ماډل چې دی هغه خپل د ډاکومنټري یو ډیر مهم بحث دی یا مهم ژانر دی یو بیل څنګ دی چې هغه ته په داستانی شکل باندې یا مثلا د شاعرۍ په ډول باندې خلکو ته وړاندې کې په دې کې د محتوا له لحاظ او هغه تیوري له لحاظ هم لږ تفاوت شته دی چې مثلا آواز پکې ډیر دخیل نه وي په شاعري ډول یا مثلا فلم میکر چې دی هغه پکې ډیر دخیل نه وي طبیعي حالتونه طبیعي غږونه دغه شنتې د په موسیقیت سره وړاندې کیږي نو فرق لري او په یو نه یو ډول کې راځي آتمان داستاني
او کولای شو چې په خیالي موضوعاتو ډاکومنټري نه جوړ کړو
ډیر 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 ډاکومنټري نه په خیالي موضوعاتو باندې نو همدغه د وایس اپ ګارد یو خیالي موضوع ده یا مثلا دا ډیر ښه ډاکومنټري ده ډیر وړه ډاکومنټري ده خو ښه ډاکومنټري ده بیلز نیکولز هغه په خپل کتاب کې د انټروډکشن اف ډاکومنټری هغه کې هم په دې باندې ډیر بحث کړی دی چې خیالي ډاکومنټری څنګه جوړه ده د میموري یا مثلا هغه فیکشن فلمونه نان فیکشن فلمونه دي چې میموري بیانوي یو تیر حالت مثلا زه په خیال کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې د هغه کوم ډیورن کر خراکش شوله پاغي باندې زه یو ډاکومنټري جوړوم او سنجی کاک خپل د سیو ډاکومنټري لري یا مثلا امر کنوري و ډاکومنټري د هغه خپل په پاکستان او په یعنی د هغه ټوله ډاکومنټري چې د هغه خیالي نه ده مګر هم 10% د سیم مسایل په کې چې هغه خیالي ده د خیالي د پاره به اتمنی و تیوري موجوده وي یو تیوری به دغه تیوری په اساس باندې ته هغه خیال چي دی هغه کپچر کې نو هغه تیوری په اساس باندې به توړاندې کې یعنی
زه غواړم نو ته بل پښتنه وکم او هغه په افغانستان کې د ډاکومنټري په جوړ د جوړولو په اوسنی وضعیت ته آی په افغانستان کې داسې کومي ډاکومنټري نه جوړی شوې دي چې هغه د موږ د پی د ډاکومنټري یا د وی هی ډاکومنټري حساب وکړو او البته چې جوړون کې افغانان وي د دغې سیمې خلک وي
یو خو نو نه سو شپیتم او دغه اویا کلون شپیتو پنځوس دغه کلونو کې ځنی اروپایی سیالانانو د افغانستان نه لیدنی کړی دی او هغه د ډاکومنټری یو ډول وړاندې کړی دی یو رقم ډاکومنټری دی چې مثلا خار تشریح کوي یو ځای تشریح کوي مثلا یو ډاکومنټری ده د 1918 کې شوی ده د افغان سویک په نامه د کچی شه ده معنی متاسفانه نوم یې شو دا ډاکومنټری چې ده د دې ځای نه شروع کیږي چې کابل نه موټر رواني کی مزار شریف ته سي دا یو ډول د ډاکومنټری ده مثلا کنټینیوټی ده یو ځای نه بل ځای ته ځا او دا یو هغه تاریخ چوڑان دی کی مثلا کومنګ د کابل د خار پخوانی تصویرونه لرو سه متاسفانه لرو دا خپل یو ډاکومنټ دی چې ما سره شته دې سب کړی مې دي او دا غین را روسته زنی نور ډاکومنټری شته د سور د انقلاب یو څو ډاکومنټری نه خصوصا یو په نور محمد ترکی باندې روسانو جوړه کړی د پاغه کې د افغان سینما زنو لوغاړو امبر خاغسته او فکر کوم شوټ کړي هم دوی د افغان فلم شوټ کړي هغه ډاکومنټری هم دا چې یغی کې نور محمد ترکی د خپل ژوند او خاطراتو په اړه باندې او تصادف ته وګوره چې نور محمد ترکی په دې ډاکومنټری کې خپل کار هم کړی دی خپل د یو لوري یا مثلا د اتل په صفت باندې په دې ډاکومنټری کې کار کړی چې فلم په دې او په دې کې ځینې هغه صحنې چې مثلا د زندان نه راخلا شوې کور کې یو هغه خاتونه چې د سره یې خلک راځي ور باندې او انضباط شاعري یا مثلا د خات کم نفر چې راځي او د دنه هغه اسناد داخلي هغه هم پکې تصویر شوی دی اما په ټوله کې ډاکومنټری په افغانستان کې ډېره زیاته کمزوري وا او ده تر اوسه پورې ډاکومنټری منګو تاسو د انټروډکشن په ډول باندې یو چې شته ویو چې یو چاته ویو پلانکې د پلانکې زو یو په دونه کال کې پیدا شوی او دسی دی دا ډاکومنټری دا مګر هم دومره بورنګ ده چې خریدار نه لري مثلا کومنګ یو فلم جوړو نو حتمن خواله او بدواله لري نو هغه د رومانو په شکل کومنګ په خار کې خرڅو نو هغه خر رومان باید سرته کیدو یا مثلا نور میوجات چې په هغه اول دوه دریو دقو کې هغه لیدون کې چې د دومره راجل کې چې بل خوونه تختی د دې ډاکومنټری نشته بدبختانه بیگا ما د یو پروډکشن د دوستانو سره پم دی بس کو هغه ځنه ډاکومنټری نه جوړ کړی وی چې اصلا وی ډاکومنټری نه او پاره باندې نور خلکو ډیره پیسې مصرف کړي نو ډاکومنټری ته ډیر ضرورت
د ورسته پښتنې په توګه څنګه کولای شي په افغانستان کې د ډاکومنټری د جوړولو دغه کار یو څه پیاوړې کو او زموږ ژورنالستان مسلکی شي
د ډاکومنټری د جوړولو لپاره مهمه خبره دا ده چې ژورنالستان کولای شي د خپل ځان د پاره هغه وخت چې دی لري وباسي او حد اقل شروعات وکړي مثلا موږ په هر ځای کې ډیر داستانونه لرو چې هغه باندې کار کیدی شي او ریالیټی دی نو د جنگ یا مثلا د ناخوالو یا مثلا د تاوتریخوالي یا مثلا د نانډوله زندګۍ یا مثلا د فساد په دې هر څه باندې ډیر ښه ډاکومنټری نه جوړېدل شي میموریز مثلا او دا د تاریخچی دی پات کیږي ځکه چې تاریخ یوازې د ادبیاتو نه لیکل کیږي چې هغه په ټیکس کې پات شوی دی دا کې د شې د فلمونو نو ولیکل شي مثلا موږ د افغانستان راتلونکي سل کال بعد چې د افغانستان اوسنۍ تاریخ تشریح کوو په ټیکس کې بدو درې ټکی لیکل شوی مګر ما هغه فیلینګ چې په یو چاودن کې د یو مور د زوی د وژل کې دوه دی هغه په ټیکس کې موږ نشو انتقالولې هغه باید په فلم کې صحنه وخیو چې په دغه تاریخ چې کوم چاودن شوی وو په هغه کې د دغه خزی یا مثلا د دې مېرمنې میړه په حق رسیدلې یا د دې خزی بچی په حق رسیدلې یا شهید شوی نو دا فیلینګ چې دې ته موږ نشو انتقالولې نو تاریخ د دې شین نه لیکل کیږي نو ژورنالستان چې کار کوي وحدي وباسي دې د پاره چې اوس مثلا کزه پر اتلونکي کې په ژورنالستیک ډګر کې پات کیږي مزه ممکن وخت وباسم چې ډاکومنټری هم باید په دې برخه کې هم کار وکړي نو ځینې کسان شته مطالعه دی وکړي ځینې دی شروع کی او زنه دی ورته وخو بس
منه ایسا جانان ل ډیرو کلونو را پدی خو د سټیج رادیو او سینما په برخه کې فعال اداکار دی دی وی چې په شخصي لګښت کې رادیوي ډرامو جوړولو ته ملاتړلې ده او داسې پیغامونه به پکې وړاندې کوي چې په خوا تر دې په رادیوي ډرامو کې نوی ورکړل شوی ل نوموړي سراز موږ همکار باز محمد عابد د هغه په هنري فعالیتونو مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتلي چې په دې ورځو کې په کومو هنري کارونو بوخت دی
فنکار
نن سبا زه یو څه کارونه میکړی دي البته د ډرامې او تمثيل په بخش کې دا کارونه خاص ما په دې هدف کړی چې د یو هنرمند یو ژمن هنرمند چې ادعا کوي چې زه یو هنرمند یو لیکوال یم دغه رسالت مې فقط سر ته رسولای نه مې دي غوښتي چې زه موسسي او یا هم فند ته پاتې سم او ځینې ډونران چې دي خاص مقاصد لپاره فند ورکي ډرامې جوړولو فلم جوړولو لپاره دا خو ډلنه یا روزمه یا خپل رسالت
چې خپل ټولنې مشکلات زو ګورم او داغو مشکلاتو لپاره لاره د حل پیدا کوم، او یا د تمثيل د هنر تنده هغه خلک چې تیګی دی ورته دغه تنده خړو وکم.
خا یعنی دا چې دغه دومره موده کې دا ولستل سکلونه کې چې په افغانستان کې کومې ډرامې جوړې شوې دي یا ټیلی فلمونه جوړ شوې دي او شاته ډونر وي، هغه په دې کې خپل مقاصد لرل
معلومه خبره ده. د مثال په ډول د خوځو د حقوقو پاک لباندې، د مثال په ډول د ماین پاکي پاک لباندې، هر بل پیام چی په ډرامه کې دا معلومه خبره ده چې هغه خپل مقاصد لري. زینو اړخونو باندې ولاو د خوځو حقوقي ولاو نور مسایل کې زین عمق د موضوع ته داخل شو، او موږ غواړو کوم خاص پیام خپل د خپل ټولنې اساسي مشکلات د پراغه کې را ونغاړو یا ځای کو پکې. شاید ځینې ډونران ځینې ځایو کې مخالفت کوي چې نه، هغه څه چې موږ تاسو ته وایو هغه ته تاسو توجه وکړئ. نو ما چې کوم کار کړی دی هغه څه چې زه د دې ټولنې بطن کې ژوند کوم همدلته یم، او ستونزې ما لیدلې دي لاره د حل او یا هم هغه پیام مې خلکو ته رسولی ده چې څنګه کولی شو دغه ستونزو سره مبارزه وکړو. لکه څنګه مخکې مې چې ویلې، بله کار چې ما په دې خپلو ډرامو کې نظر کې نیولی هغه د هنري تندې خړوبول دي. چې موږ ډیری ډرامې فلمونه لرو چې هغه څه تمثیل هغه څه ډرامه چې باید دي کمې مالی دلی دي. ما غوښتل چې دغه تشم کو وسم کړای راډه
کې. نو تاسو اوس په خپل شخصي لګخ باندې پیل کړی دی، خامخا به در سره داسې سوژي موجودی وي چې مخکې ردنه پیتا کار نوی کړی او یا دا چې مخې ته درغلی دي خو ډونر در سره نه دي منلي، هغه سي موضوعات به څه وي؟
تر اوسه ځینو ډونرانو ته چې ما وړاندیز کړی دی نو دغه موضوعات چې هغه را سره نه دي منلي او یا هم زړه نه دغه کړای، زما د هرې ډرامې په نتیجه کې به اوریدونکي به واوري، لیدونکي به وویني، او دوی به خپله په دې نتیجه ورسیږي. او دغه سوال چې تاسو کړای د دې ډرامو په اوریدو جوابیږي، د دې ډرامو د پای په اوریدو چې هغه کلیفنګر هغه آخري حصہ د ډرامې چله او چې ترسیږي ډرامه او خلک ووري دا سوال جوابي
کولای شي چې زنو درامو داسي لګ لګ معلومات د وريدونکو سره شریک کړي.
ولنه په دواړو سترګو کوم ډرامو باندې چې ما کار کړای، یوې دا د جنگ حیولا دا ډرامه د اویایم لسیزي او ترننه پورې کوم ناخوالې چې موږ د جنگ نه لیدلې دي د دغه ناخوالو په ضد دي، او د دغه ناخوالو لپاره د حل لار ده چې موږ څنګه کولای شو هغه خپل غوښتنې چې لرو د مشروع لار نه څنګه هغه ته رسیدلی شو. ولې جنگ؟ ولې مو انتخاب جنگ دی؟ ولې بل لار نشته ده؟ نو دې کې هغه بل لار خودل سوی ده، او جنگ خودل سوی چې موږ او تاسو ټول ولید چې جنگ څومره بد دی، ولې بیا هم ستا افغانان چې جنگ کوي؟ نو هغه ټول ته دا پیام دی چې څنګه کولای شو غیر له جنگه یو بل لار پیدا کو د خپل غوښتنو لپاره. یو
دغه درمو باندې چې تا کار کړی دی د رادیوي دی؟
او زما ډرامې رادیوي دی، خلنې کمرغه یو تھیاتر لرمه چې لیکلې مې دی، او هغه تم کوشش کوم چې زه وسم کړای هغه د ستیج په مخ ولوبم، او یو هم لنډ سناریو یو فلم د پاره ده چې هغه هم ډیر هم ملي پیام ولري. او دا ډرامې چې دی لکه تاسو څنګه چې ویل چې لګښت ما خپل جب کړای، ورسته لدې زه هیلمند یم چې ما سره تجار فرهنګیان او هغه خلک چې د دې ډرامو په اوریدو دا حس کی چې دا ډرامه زموږ د فرهنګ په غنا کې مرسته کولی شي، یا حداقل خلک په دې پوسی چې زمونږ هغه هنري تند دلته خوړو وسوله، او دغه ډرامې د افغاني فرهنګ په غنا کې د سولې پر اوستو کې مرسته کوي. که چا مرسته کولای شو مالی لاخ دیو پولی واحد نه نیولې تر هر څومره پولی شي کولای شي، او که چا مرسته مونږ کړه دا ز خپل رسالت ګڼم چې باید ټولنه ته خدمت
وکړو. کورودان خو تاسو مخکې یوې بلې ډرامې خبره کوله،
او هغه ډرامه میرا نومیږي، د پیغلو میرا. دا ډرامه زمونږ د ټولنې د اوناس طبقې د سلو ستونزو نه شاید یو ستونزې ما یا دو ستونزې راخستې د ډرامې په شکل مې خلکو ته وړاندې کړي، او دا ډرامه د یوې رښتینې قصې په بنا جوړه سوی ده. او بل څه چې غواړم خپل ډرامو پاک لته تاسو ته واضح کما، اکثره ډرامې دغه کومې لس ډرامې چې زما لاس لاندې دي، دا ډرامې بل نوښت پکې سوی ده. هغه دا دی چې دا د بنیاد شعر دی، او شاعر هم زما ورور حکمت الله ملیار کاکړ. دغه په شیرون د شیرونو په اساس چې ماته یو الهام را کړی، او دغه کوم بیت ما راخیسه لاغنه می ډرامه جوړه سوی ده.
خا یعنی دغه لس ډرامې چې تا ځان ته ټارګټ نیولې ده ټوله مکمل شوی؟
ډرامو کې د لیکنې له لحاظه ټوله مکمل شوی دي، او د کې څلورې ما ثبت کړې دي. په څلور کې درې ډرامې مکمل اخلاص دي، او یوې باندې د ایډیټ او مکس په بخش کې کار روان دی. بل کار مې شکړې یو بل ډرامه ده په نوم د جمالا او جانان. د ډرامې کې د لیوال صاحب شعر، د کاروان صاحب شعر، او زما خپل یو شعر دی. او کلم چې ډرامه واوریدله ان شاء الله چې ډیر خوند به ته واخلي. زما
دغه درې سلور باندې چې تاسو کار کړی دی، یوازې په خپل غږ کې د تمثيل کړی او کنه در سره نور ملګری هم شته؟
هر ډرامې د پر ز بیلا بیل کرکټرونه لرم، لکه د جنگ حیولا کې زمونږ د هیواد وتلی هنرمندان لکه جعفر نووی، لکه شفیقه لکنخیل، لیما لیزی، ذبیح الله انیل، دا هغه هنرمندان دي چې ما سره املا تړلې ده. دا ډرامه را سره مخکې بولی میری ډرامه کې ما سره مسکا هوتک ده، باقی رهبان دی، عارف صافی دی. بل ډرامه غمه یو نتکی چې دا د ولور پاکله باندې ده، ان شاء الله چې ډېر ښه پیامونه پکې دي او ډېره هنري جوړه شوی.
مخکې د نه چې ته دغه لس ډرامې تکمیل کی بشپړې کی، د کابل نه علاوه په ټول افغانستان کې سیمه ییزې راډیوګانې دي، د کومې راډیو سره داسې خبره کړې ده یا داسې نړیوالې راډیوګانو سره یا کورنیو راډیوګانو سره چې دا نشر کی او خلکو ته ساسي پیامونه ورسې؟
دغه څلور ډرامې چې ما تکمیل کړې دي، نن سبا غواړم چې لومړی قدم کې نړیوالو راډیوګانو سره وغږېږم، بیا سیمه ییزو راډیوګانو سره د نشر لپاره، او یا هدا خلک خو وسې کړلې ماته یو څه امتیاز قائل سي چې زه وسم کړای د خپل مومسلینو اقزامه، او کوم استډیو چې مانی ولې داغه د لپاره کوم حساب کړي معلومدار هغه مصارف وړي، او د دې حساب ایډیټ میکس ډایریکټ د ټول زمانګیر دی، وختګیر دی، او باید یو څو چاپی کار کړي. نو داغه هدا خلک مصرف چې ما کړي کوسم کړای پورې کوم دا بډې رخی ماته.
ډیر مننه، خوشاله اوسې عیسا جان.
مننه ساسو.
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانې په نننۍ پاڼه کې د همدغه سی وی ټولنیزو ناخوالو کیسه راوړوي.
زرپانه آزادی. لیکوال نصیر احمد احمدی. 14 کلن هلک خپل پیغله خور تر کوڅه یو ونیولا، د هغې پر اوګه تم منګی یوې خواته کوک شو، اول وید او لدراب سره د منګي ټوټه یوې خواته او بلې خواته ولوېدې. انجلۍ پر ژامه سوک وخوړ، لاړې باد شوې، کیڼ لور ته ړنګه شوه، سر یې د چوترې پر سیمټي ژۍ ولګېد، ځای پر ځای پریوته. هلک د هغې تشي ته لغتې ونیولې، په عمر پخه ښځه له کوټې راووته، هلک یې پورې وهه، پر انجلۍ ور پریوته، او له خولې څخه یې ښیراوي راووتې. خدای دې ټک له ټکاکه ښه ورځ ونه ویني. هلک لاس ور وغځاوه، ښځه یې تر مټ ونیوله، انجلۍ ته یې دوه درې سوکه ورکړل، ځای پر ځای ودرید، له خولې څخه یې زګونه باد شول. وژنم یې، دا یې وویل، او دیوال ته نږدې د خرې پر کته کېناست. ښځې خپلې لور ته وکتل، سترګې یې سپینې راختلې وې، غاښونه یې په وینو سره ول. ښځې په ژړا وویل، مړه دې کړه. هلک لاړې توکړې، په خپله بهېدلې پزه یې لستوڼی تیر کړ، څه یې ونه ویل. د نجلۍ زګیروای واورېدل شو، شېبه وروسته یې سترګې رڼې کړې، یو دم یې وژړل، ځان یې د مور غېږې ته ور واچوه. مور یې د هغې په ککرۍ لاس تیر کړ، ګوتې یې په وینو سرې شوې. په غریو کې یې وویل، څه ووایم، خدای دې ځواني مرګ کړي. وروسته یې د نجلۍ ټکرای سام کړ، نجلۍ ولاړه شوه، زانګې وانګې کوټې ته ننوته. ښځې هلک ته مخ ور واړوه، ورو یې وویل، څه خطا، څه ګناه، ولې؟ هلک خپله پزه پورته کش کړه، په خشکه یې وویل، دا دریام وار دی چې په اوبو پسې د باندې وځي. مور یې چیغه کړه، نو په دې کې څه خبره ده؟ هلک په غوسه وویل، د کلا تر مخ هلکان مردکۍ کوي، شرم دی شرم. ښځې په غریو کې وویل، زار دې تر خلصه، هغوی خسره خوله هلکان دی، نن جامې مینځو اوبه راوړي. هلک چیغه کړه، دومره ازادي مه ورکوه، که مې دا ور ولیده مرداره به یې کړم. له دې سره یې په جیب کې پرتو مردکیو ته شرنګ ورکړ او په منډه له کلا ووت.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
غلام محی الدین افغان. غلام محی الدین افغان د عبدالرشید زوی په 1299 هجری قمری کال کې په کندهار کې زیږیدلی دی. د خپل عصري تحصیلات په هند کې بشپړ کړي دي او سربیره پر مورنۍ ژبې پښتو، په اردو، سانسکریت، عربي، انګریزي او فارسي ژبو ښه پوهېده. د کله چې د 1300 هجري قمري په شاوخوا کې کابل ته راغی، نو د امیر حبیب الله خان په وخت کې د دارالمعلمین مشر وټاکل شو. د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزلې دي. غلام محی الدین افغان د ځوان افغان د ډلې تکړه ملګری او د آزادۍ د شمع پتنګ. هغه په معاصرو ادبیاتو کې د ښه شهرت خاوند دی چې د پښتو په ادب او ادبیاتو کې روښانه نوم لري. غلام محی الدین افغان نه یوازې د شعر او شاعرۍ د مفهوم لپاره مبارزه کړې، بلکې هغه ډیر وخت د عنعنوي مسایلو له کبله ډیر مهاجرتونه تیر کړي دي. افغان د افغانستان د خپلواکۍ د تړون په وخت کې د نورو ملګرو سره یو ځای فعال ونډه اخیستې او په دې تحریک کې په شوري ډول هلې ځلې کړي دي. د محی الدین افغان شاعری د وطن دوستۍ او مینې د شور ډکه هغه خوږې نغمې دي چې د سراج الاخبار په پاڼو کې ثبت دي. خو ګوردینکو، دا هم د غلام محی الدین افغان د شعر یو نمونه. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، تر کشمیر، تر پاریس، تر لندن، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، زه خدا رنگ فرهادی ما کوهکن، د وطن په حمایت کې ځان مباح ده، د وطن په حمایت کې ځان مباح ده، پدا مینی کې لازم ده سربختن، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، سر د دده مستحق د بریدن، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د هغه زړه خدای همیش لري غمجن، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، ډیر عزت دی په خدمت کې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن راته عزیز دی تر خپل تن.
پښتو شعري ادب کې یو شمېر ترکیبي ژانرونه لکه ټپیزا، ټکوریزا او داسې نور رامنځته شوي چې تر ډېره یې بازار تود دی. خو دا ژانرونه بیا په ترکیبي لحاظ ډېر کوچني او کوټلي دي. ښایي په ولسي ادب کې یو شمېر نورې بېلګې هم ولرو چې د دوو یا دریو ژانرونو له یو ځای کېدو څخه یو ژانر رامنځته شوی. خو که چیرې د تحریري ادب بحث کوو، نو په تحریري ادب کې د لویو ترکیبي جوړښتونو بېلګې کمې لرو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ګیله نظم، چې د یو آزاد نظم او د غزل د ترکیب څخه رغېدلی، اورو. زل هیچ چا زنی ناراض نیم، زن خفایم لچا نبگیل وکڑما، زل هیچ چا زنی ناراض نیم، زن نخفایم لچا نبگیل وکڑما، مینی لطاب هم خفن شما، مینی لطاب هم خفن شما، زکا خواگه دی راکرل پا جون دی پوه کرما، یاد خوشحال گرزا در پسی نجاکما، یاد خوشحال گرزا در پسی نجاڑما، نور بدی نیادوم سیندا نور تهم خلاص شوی، در تا دا مات زرگی کسا نکوم، دا زرگی غوٹی در تا نس پڑما، خپلی معصومی اوخ کی پر اوبو نپاکوم، بادا ورزا زادی، بادا ورزا زادی ری باری مکو نور، دا یار احوال مراوڑا، زمال گیلون خلاص شوی، زرگی دی سپک کرزوا، نور می احوال موروڑا، سپوگمی نور ندر گورم، تا تا دتللی یار کی سنکوم، ده هغی مخصر تشبه ندر کوم، ستورو نور نبیم، ده بخت پالونمی عمری پری خودل، نور یاری نکوم، دیوی نور نبجاڑی، دیوی نور نبجاڑی، نور ده نبلوم، ستا ده جڑا پرانا چن لیکم، جونده ای جونده. ژوند لتان هم ناراض نیم، بس زهران یم دومرا، بس زهران یم دومرا، چې هر پیچومی کې د مړ شوم رما، د ژوند لپاره مې څه سوچ و نکړو، د درد زغملو لار مې ونه مونده، نه مې خندا لپاره له چا ژړا قرض کړه، او نه مې ژړا لپاره له چا خندا قرض کړه، خو کله چې وخاندمه پوهیږم قرض مې وکړو، خو ګوره بیا هم زه ناراض نه یم، خو ګوره بیا هم زه ناراض نه یم، په طریقه دې لا هم پوی نه شوم، شیره بستا دې هم په مخه خوي، شیره بستا دې هم په مخه خوي، نورو د جامه کې الفاظ نه تاووم، د یار صفت د تن کې نه کوم، استعارات او تشبیه نه کاروم، یار لتا هم ګیله من نه یم، یار لتا هم ګیله من نه یم، نه به دې بد غواړم، نبا دی وغندما، نور با پالی تستا نوم نور کوم، او پال با نگورما، ستا در آتگ انتظار نکوم، دزده لوران و کندرو دی باسم، لدوار و سترگو نبا ستا تصویر و توگما، اوه کو آرام او سی، اوه کو آرام او سی، زد فنا پا تم حرشی بش مارما، زرا زرش مارما، اشنا لتا هم گیل من نیما، اشنا لتا هم گیله من نیما، نه هم گیله کوما، خو می په وچو شونډو دغه ټپه کوم، په لاعلاج مرض پروت یم، په آشنا دوه قدمه ګران دی نه راځي نه،
تا حق نه دی برنا حق مرم، دا حق نه دی برنا حق مرم، دا حق نه دی برنا حق مرم، سوربرات خبر سترا، ہم داؤس بد مخام کما سہرا،
بلہ مودوش ولا غزل نندر تفنا درڑما، بلہ مودوش ولا غزل نندر تفنا دروڑما، غزل از مال پار چغی وکڑا، غزل از مال پار وغگیگا، غزل از مال پار داو آیا، سو سندری را سروی چی جونده اوم، سو سندری را سروی چی جونده اوم، ستا خبری را سروی چی جونده اوم، جادوگری دزر زور میو بشوه، جادوگری را سروی چی جونده اوم، جادوگری د زړه زور می وبښوه، جادوگری را سره وی چې ژوندې وم، لتا ورسته خو حتمی ته چې بمړ شم، زوروري را سره وی چې ژوندې وم، دعاګانې وی پریمان را پسې وی، دعاګانې وی پریمان را پسې وی، ملغلری را سره وی چې ژوندې وم، هر ورځ می ژوند په نوی بیا خست، هر ورځ می ژوند په نوې بیه اخی سوداګری را سره وی چې ژوندی وم. ستا غږ ټپ شو او محبوب به دې هم ورک شي. ستا غږ ټپ شو او محبوب به دې هم ورک شي نغمګری را سره وی چې ژوندی وم. څو سندرې را سره وی چې ژوندی وم. ستا خبرې را سره وی چې ژوندی وم.
ستا په تور دی چاور کړی رانج تور دی چاور کړی سندر مار دل ون شو د نظر زولن Da-da-da-da.